درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم او لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملاتو په پلازمینه کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري د حجاب د سرغړونې په تور د یو شمېر ښځو په نیولو اندېښنه ښکاره کړه. طالب چارواکو دا ډول نیونې رد کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملاتو مرستندوی ماموریت پرون دوشنبه وویل دوی د جولای له شپاړسمې تر نولسمې پورې د ګڼو ښځو او نجونو د نیول کېدو له امله اندېښمن دي. یونما په خپل ایکس باندې یا په خپلی ټویټر کې لیکلی دا پیښې شزی او جونې له ټولنې نوري هم ګوښه کوي، د ویری فساد او ود ورکوي او د ولس باور کموي. ادارې زیاته کړي چې په دې تړاو له چارواکو سره تماس نیولې دي. تیرونه یو عیني شاهد فرانس پرس خبري اشانس ته ویلي و چې د کابل په مرکز کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کسان په داسې حال کې ولیدل چې دو شزو ته وویل چې له دوی سره موټر ته وخیشي. جرمنی د اروپای اتحادیې لومړنی هیواد شو چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې خپل استازي د هیواد ته واستوي تر څو له جرمنی څخه د افغان وګړو د استلو په بهیر کې مرسته وکړي. جرمنی دا اقدام وروسته له هغه کوي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند د رد شویو په جرمونو د ککړو پناه غوښتونکو د استلو په اړه له طالبانو سره د مخامخ خبرو ملاتړ وکړ. له 2021 میلادي کال راهیسې چې طالبان بیا واخت رسیدلی، جرمنی د افغان کډوالو د استلو بهیر درولی و، خو دغه هیواد د جمعې په ورځ افغانستان ته د رد شویو پناه غوښتونکو د بیرته استولو بهیر بیا پیل کړ. د جمعې په ورځ جرمنی یو واقع افغان کډوال افغانستان ته ولېشل. د جرمنی حکومت د دوشنبه په ورځ تایید کړ چې د دوو افغان قونسلي کارکونکو د ور استولو اجازه یې ورکړې ده. د حکومت ویندوی شتيفن کورنلیوس ویلي د قونسلي مامورین به د نورو پلان شویو استل کېدونکو کسانو په لېږلو کې همکاري وکړي. برلین ټینګار کړی چې دا پریکړه د طالبانو د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن لپاره د افغانستان په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت د هوا پیژندنې ادارې پر اساس نن سه شنبه د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو په ځینو سیمو کې د بارانونو او واورو د اورېدو امکان شته. وزارت د کوزنیو سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو پر مهال دي د سیندونو غاړو ته نږدې کېدو ډډه وکړي. افغانستان په وروستیو کلونو کې بیا بیا له طبیعي پیښو په تیر بیا سیلونو سره مخامخ کیږي. د چاپیریال ساتنې متخصصان وایي افغانستان یو له څو هیوادونو څخه دی چې له اقلیمي بدلون څخه ډېر اغیزمن شوی دی. یو ایرانی چارواکی وایي چې دغه هیواد له لارې د عراق د کردستان د کورواکي سیمې اومه تیل افغانستان ته صادرېږي. د ایران د لوی لارو او ښاري پراختیا وزارت مرستیال او د ریل ګاډي ادارې اجرایی رئیس جبار علی زاکری پرون په تهران کې یوې غونډې ته وویل ایران د افغانستان او عراق ترمنځ د تیلو د سوداګرۍ لپاره ترانسپورتي اسانتیا رامنځته کړي او د خپل هیواد د ریل ګاډي شبکې ته تر اوسه سل ټانکر واګونونه ورسیات کړي څو دغه ترانزیتي بهیر پیاوړی کړي. هغه هیله وشوده چې له دې وروسته هر میاشت له شاوخوا څلوېشت تر پنځوس واګونونه نور هم دې شبکې ته ورزیات شي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې لیګ د لسم پړاو لوبو په دوام کې نن په لومړۍ مسابقه کې سپین غر او بند امیر لوبډلې له یو بل سره مخامخ کیږي. دا لوبه د سهار په نهو بجو د کابل د کرکټ په لوبغالي کې ترسره کیږي. ورپسې د ماسپښین په دوه بجې مس عینک او آمو د سیالۍ ډګر ته راوځي. پرون مس عینک بوس لوبډلې ته په اتلس بندو ماته ورکړه. د شپږیزې لیګ د جولای په نولسمه پیل شو او د اګست تر لومړۍ نیټې دوام کوي او هر ورځ دوه لوبې پکې کیږي. او د یونان ساحل ساتونکو کرت ټاپو ته چیرمه څلور اویا کډوال وژغورل. دا د هغو سلګونو کسانو یوه برخه ده چې د تیرې اونۍ په پای کې دغه ټاپو ته رسیدلی دي. د یونانی رسنیو د پرونی راپور لمخې قاچاقبرانو له شمالي افریقا څخه د مدیترانه په اوږدې لارې دا کسان یونان ته رسول دي. د راپورونو لمخې ژغورل شوي کسان کالی لیمنس بندر ته یوړل شول. د لبنانیو راپورونو لمخې د ژغورل شویو کسانو روغتیایي وضعیت ښه بلل شوی دی. یونانی چارواکي وایي نږدې 300 کډوال د اونۍ په پای کې کرت ته رسیدلي دي. دوی دا هم وایي دا شی چې د لیبیا په سیر له هیوادونو څخه د انسانانو قاچاق لا هم دوام لري، سره له دې چې له لیبیایي چارواکو سره ډیپلوماتیک تماسونه روان دي او پر هغو فشار راوړل کیږي چې د خپلو کډوالو مخه ونیسي. زموږ شخله آزادي رادیو اوري. ملګرو ملتو په کابل کې د حجاب د سرغړونې په تور د یو شبیر شزو پنیولو اندیشنه ښکاره کړه. نن هم په افغانستان کې په اتلس ولایتونو کې د پولیو ضد واکسیناسیون دوام لري.
یا کمپاین چې څلور ورځې لپاره به اضافه ولري، د یو اشد درې په شاوخوا کې د 15 کلونو څخه کم لرونکو ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
د کانکور د ازموینې نتیجې بیا هم لزده کړو د نجونو په محکومیت کې اعلان شوې. په تاجکستان کې له چیرو دوه اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو د کابل په یو شمیر سیمو کې یو ور بیا ځینې میرمنې او نجونې د هغه څل عمل نیولې چې طالبان یې به حجابي بولي. د شزو د نیول کېدو یوې شاهدی آزادی رادیو ته وویل د کابل په قلعه فت الله کې له 15 تر 40 جوني او میرمنې د امر بالمعروف کسانو ونیولې او نامعلوم لوري ته بیولې. د سرچینې دا هم وویل چې زیاتره نیول شویو شزو حجاب درلود. له دې وړاندې د رواني جولای په 18 هم یو شمیر شزو اعدامي کړي وي چې طالبانو د کابل په نوي ښار کې د دوی ځینې خپلوانی او همکاران د حجاب او محرم د نه لرلو په تور نیولي او بنجاني کړي دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارم د نه لرلو په تور یو شمیر خزي او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل نومي په راپور کې خبر شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فت الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او میرمنې ونیولې. نوموړې دا وکړه چې د غنجونو او خزو د طالبانو د خوخي حجاب هم کړي او خو بیا هم دغه د ایدا لمخي په ډيري بدردي ونیول شو او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شو. دغه سرچینی ویل
تیر ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فت الله کې یو شمیر خزې او نجونې چې شمیر به 15 یا 40 تنو ته رسید ونیولې او په ډیره بیرحمۍ موټرو ته وخیځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمیر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یو دوست هم شامل ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زندانی ده او چیرته وړل شوی ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د معلوماتو لمخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمیر نورو سیمو په ځنګړي ډول کوټه سنگیا میرویس میدان او دشتي برچی کې هم یو شمیر خزي او نجونی د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو لمخې طالبانو په ورستۍ او څورزو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د خزو نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمیر خزو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلواني او همکاران نیولې او بنديانې کړې دي. یو شمیر نور خزو چې د طالبانو له لوري نیول شوی وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوی سپکې سپوري ورته ویل شوی خو له څو ساعت بند وروسته په ضمانت خوشي شوی. په همدې حال کې د خزو د حقونو شمیر فعالان وایي د طالبانو د غوړستې کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د خزو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بلا بلوسی مو کې تر سلو میرمن او انجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړي دي. د دوی ګنا ایواز دا و چې لکور راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول سوي دي. څلور کاله تیر سول خو طالبان و خو د چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د خکېدو په لور آن یو قدم هم وانه خیست.
اغلی ترنوم لنړیواله ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلی پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د خزو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خپرو شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخه غبرګونونه هم راپارولي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلې او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یوه بله څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي، خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، دا شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خور زه نه پیږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د اسموینې ملي ادارې د 1404 کال د کانکور د اسموینې پایلې اعلان کړې. خدا دریم پر لپسې کال دی چې جونې په کېله ګډونه منکرل شوې دي. سید موسال درې سوه شپږ پنځوس زیاتو نمرو په ترلاسه کولو په دې ازموینه کې لومړی مقام ترلاسه کړ او د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شو. له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې کانکور د نجونو هیلو ته د رسېدو یو پل و، خو د نجونو د زده کړو په وړاندې دوامداره بندیز افغانستان د بېوزلۍ او ناهیلۍ په لور راکاشي. نور حال په دې راپور کې اوري.
که څه هم د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې نجونو په پرله پسې توګه د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام ګټلی و، خو سږ کال دوی د درېیم پرله پسې کال لپاره له ازموینې منع شوي او یو ځل بیا یو هلک د نجونو له شتون یا سیالۍ پرته د کانکور د لومړي مقام اخیستونکي په توګه اعلان سو. یو شمېر نجونې زده کوونکي چې له زده کړو محرومې شوي وایي چې کله د کانکور ازموینې پایلې اعلان شوې د دوی نمونه په لیست کې نه و، د دې لپاره نه چې دوی درس نه وویلی بلکه واز اتدې لپاره چې دوی انجونې وي او اجازه نه ورکړل سوي چې ازموینه کې ګډون وکړي. لدې ډلې کبرا حیدری ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور ازموینه د انجونو د هیلو د ترلاسه کولو یو پل دی.
امتحان کانکور تنها یک امتحان ساده ای نیسته، بلکه پولی برای عبور و دنیای رویاهای ما هست.
د کانکور ازموینه یوازې یوه ساده ازموینه نه ده، بلکه د زموږ د هیلو نړۍ ته د تک پل دی. خو له بده مرغه د پل یې په افغانستان کې مات کړی. موږ خپل اهداف او هیلو ته د رسیدو لپاره هیڅ لار نه لرو. موږ په افغانستان کې د انجلۍ توب له امله ستړي شوي یو. نورې واقعا نه پوهیږو چې څه وکړو. باید پر کوم دیوال سرونه ووهو چې ووایو چې موږ هم دلته یو، موږ هم ژوندي یو او د دې ټولنې
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د کانکور لازموینې د نجونو ایستل له پوهنتونه د یو نسل ایستل نه دي، بلکې په خبره یې دا د یو ستر ملت د راتلونکي حذفول دي. د دغو فعالانو له ډلې او د افغانستان د ښځو د همکارۍ سازمان مشره ګلچهره یفتلي د طالبانو دا پریکړه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او تعبیس پر بنسټ بولي او وایي چې د نجونو د زده کړو محدودول به افغانستان به د سترې بېوزلۍ، وروسته پاتې والي او ناهیلۍ پر لور بوزي. د ازادي راډیو ته وویل چې زده کړې د هر انسان حق دی، نه امتیاز، او په اوسنۍ نړۍ کې زده کړه انتخاب نه بلکې یوه ټولنیزه اړتیا ده.
وختي دختر از حق تحصیل محروم می شود، ما آینده معلم، آینده یک دکتر، یک نویسنده، حتی یک مادر آگاه را ما از بین میبریم.
کله چې یو انجلای د زده کړې له حق محروم شي، مونږ د یو خون کې ډاکټر لیکوال او حتی د یو پوه مور راتلونکي له منځه وړو. هغه ټولنه چې د پوهنتون دروازې د نجونو پر مخ وتړي، په حقیقت کې د پرمختګ، خبرو اترو او پراختیا دروازې په خپل مخ تړي او ټولنه د تیارو په لور بیایي.
په افغانستان کې سکل د کانکور ازموینې پایلې د یک شنبې په ورځ د سرطان په 19مه اعلان شوې او سید موسی وکړی سول چې له 305 څخه زیاتې نمرې ترلاسه کړي، په ازموینه کې لومړی مقام خپل او د کابل طبي پوهنتون ته لار ومومي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د 1404 کال په کانکور ازموینه کې له 1,00,000 زیاتو هلکانو برخه اخیستې وه، چې له دې شمېره نږدې 94,000 د ښوونځیو فارغان و، له 24,000 ډېر د دینی مدرسو فارغان، له 3,000 ډېر 14 پاس زده کوونکي او له 0 ډېر د شپې ښوونځي فارغان و. د دې ادارې مشر عبدالباقی حقانی د کانکور د پایلو د اعلان په غونډه کې وویل چې سکل د افغانستان د لوړو زده کړو مؤسسو د جذب ظرفیت 4,400 کسان او په نیمه لوړو زده کړو مرکزونو کې 3,550 کسان دي. خو لا هم دغه تعلیمي پروسه کې د نجونو خالي ځای محسوسیږي. ډیری کورنۍ او د بشري حقونو فعالان وایي چې د کانکور سراسري ازموینه کې د نجونو نشتوالی په اوسنی تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګنده بیلګه ده. یو داسې سیستم چې د دوی په خبره د ټولنې نیمایي برخه یې د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو چې پرون پیل شو نن هم دوام لري. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی شرافت زمان په خپل ایکس پانه کې په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا کمپاین به څلور ورځې دوام وکړي. په همدې حال کې له ګوزند څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ غوښتي چې د خپلو ماشومانو د واکسین کولو په وسیله د پولیو په لمنځه وړلو کې برخه واخلي. خو د لری پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیايي مرکزونو د لری والي له امله د دوی ماشومان د پولیو له واکسینه به برخې پاتې کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې د شنبه د جولای 28مه د پولیو د واکسین کمپاین پایل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کموم را شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوې. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي، چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل دا وای زموږ کلی ډیر وړ کې ده، شاوخوا شل یا 20 کورونه پکې دي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکی کریم بیا بلستون زوایانوي دی وای زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دی او په کور کې بل نارینه نه لري، څوک نو چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي، ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسینه نه پاتې کیږي. دوی مخکې خلکو ډیره همکاري کوله، خو اوس کله چې خو خو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه، څوک نه چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جمعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. دغه راز د کندهار، هلمند، کابل، ننګرهار، لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 18 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوې. که څه هم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینۍ لارې واکسین کول دي.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په تاجکستان کې یو شمېر میشتاو له دغه هیواد استل شوي افغانان وایي له تیرو دوو اونیو راهیسې د افغانانو د نیولو او ویستلو بهیر زور اخیستی دی. دوی ازادي راډیو ته وویل ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوي، ښځې او ماشومان له ښوونځیو، بازارونو یا کورونو بیول شوي او افغانستان ته استول شوي دي. ځینې دا هم وایي چې پرون دوشنبه ورته له دغه هیواد د وټلو ورستای ضرب العجل ټاکل شوی او سربیره پر دی چې ډیری دوی د استوګنی او کډوالۍ قانوني اسناد لري، خو په وینای په بیرحمۍ له دغه هیواد استل کیږي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې
له تاجکستان د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و دیر سکلنه ناتیا درې ماشومان مور ده. وایي تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینې دوشنبه اړوند د وحدت په نوم په یو خرګوټي کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیره وه. د ناتیا په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچني زامن له ښوونځي وړي وو او په خبره یې وروسته له هغې چې دوی د پیسو په مقابل کې خوشې کړل دا او اولادونه یې سره لدې چې هلته یې داستوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دیپورت کړم، مګفتم ما که پیسې نه دارم که مثلا ما باید ته افغانستان برم، بسیار سخت بود.
مو کی را دیپورت کړو، پیسې هم را سره نه وي، ډېر سخت و. بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده، زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم، ما سره مرسته وکړه. بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو. دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځېدل. یو ځلی اسما زمن نیولې وه، سو ورغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي. بیا یې ما پیسې واخیستې، را خوشي کړل. بیا د کور شاته راتلل چې افغانان ووزي، مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کل وړاندې د کرونا لامل مړ شوی او بل سرپرست نه لري، خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې 450 ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی، او په خبره یې درې ځوانې لوڼې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
ما هلته په وحدت خارګوټي کې یو رستورانت درلود چې ورځ د مازیګر څلور بجې راغلم. زه ونیولم، اسناد او د کډوالۍ کارت مې چې لرل هغه مې وروښودل، خو هېڅ یې ونه منل. موټر کې واچولم، هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېرش کسان نور هم وو. خوشبګ ویش کسان یې ترې راجلا کړو، موټر کې واچولو. د شپې 10 بجې حرکت وکړ او تر 2 بجو یې سرحد ته راورسولو. کورنۍ مې په تاجکستان کې پاتې ده، ښایي سبا مې کورنۍ هم راشي، ځکه دا ډول چې دوی ښځې او ماشومان نیسي، رحم نه کوي، سپکاوی کوي، دوی به هم راولېږي. دلته هیڅ هم نه لرو، قسم دی چې دا درې څلور ورځې کور لټوم، حتی یوه کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناه ستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تګ مخکې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې میشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوي، خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوانځي روختونو او بیل بیل امزایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسناد او لپام کې نیول پرته مستقیما د افغانستان پولي تاسول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی وو او دوشنبه ته جولای 21 د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي، یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ډیرو خلکو ته ویل شوي دي چې باید له تاجکستانه ووزي، که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري، خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاګ ډیر سخت دی، ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته. له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل، خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې له ورزشي کلبونو نه نیولي، نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښار ګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل.
د 15 ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر بیخي جدي شوی. تر دوشنبه آخري مهلت راکړئ نو زخته زیاتې ستونزې دي. زموږ دلته څلور کورنۍ دي. د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او 1 کار مو شوی. ډېر زیات اندېښمن یو، خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل. هلته اوس هیڅ هم نه لرو.
ځینې دغه افغان کډوال ادعا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا، امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس، د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ادعاوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په ګزیل یا مینی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسي تاییدولای. که هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو ایستل په رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د جولای په 19 د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته شوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوال ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي. د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیری نه دی وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوال رادوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 8 د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول شوي چې ټولو یې قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تېر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي ایستل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تر
شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه. هر شنبه د افغانستان د مخام لوو تراتوبجو لا ازادي رادیو اوري.